یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې لیو اوږد ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د نامنویو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب دیونه په پلمه مو په راپور کې دی ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبره کوي.
په 2009 کال کې 2,200 پیښې وې چې په هغه کې 1,109 نفر وژل شوي.
یونیسف له وسترو اقتصاد لرونکو اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزله هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بل اخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو بمباري وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشی په حواله زیاته شوې چې د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیت قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 43 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې دوو طالبانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د دوو پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دین خطو په اړه څه نه دی ویلي. خو د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 15 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستې د 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د اسرائیل جنگی الوتکونه هم د غزه پر غنو سیمو درنې بمبرې وکړې. د هوایي حمله داسې محل کېږي چې لتیری اونۍ رئیس د دې پیل شوې جګړې د بندیدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې. پروند د تشدد خونړې ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزه ښار ولړزاو. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حمله د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخی او د لسګونه ودانیو د ړنګېدو سبب شوې دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنری تافور ویلی چې د اضافي واکسین ډالۍ کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګوست میاشتو کې یوازې په 40 اضافي واکسین عرضه کړي نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل ک غوړی بیا هم دا خبرونه ولولې زدی رادیو په وی پانه کې شته پته مودا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سولې کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکارۍ سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وړم ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر خغلی وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې وانګ ای له افغانستان په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وټلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دا خبرداري ورکړې چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو په بیړه وټل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له یو اوږد ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورت کې وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړي. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشی سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات پاړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتری خالی پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلاله دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملی ګامونو اخیستو ته پتا مده. پا پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته پته مدي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ د ډلې تا په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبی بلی دي. خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوها کې د سولې خبرو د نوي پاړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یوې ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوچنی اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوهې مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوها کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
افغانان خپل ترمنځ ایجنډا جوړ کړي او هغه ایجنډا هلته عملي شي، نه د خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دي هغه په موږ باندې تحمیلي یو شی وي، او که چیرې د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کړي، او بیا به سبا د دې خپل ایجنډا جواب هم ویلی شي، او د دې ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته جر سره رسېږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
پاکستانی چارواکي وايي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علي خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندون وته سخت جبري اندېښنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یو مجلې ته په خبرو کې دا ادعا کړي وه چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربیت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام اغلری او د پاکستان دغه پټکو پاکستان د طالبانو حمایت کوي. د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت دغه پاړه باندې ادعا کړی وه. نو د افغانستان سفیر د دې لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه ورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیان هم خپره شوی دا چې پاغه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان افغان غاړې ته د مشرانو په سرګندونو جوړي اندېښنې رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسؤلانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټ تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو رخصوي دي د یو مشرنوم نه اخستې. البته دا خبره هم کړی دا چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دی، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هیوادونو مابین د باور فضا د منځ وړي او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې پاړه باندې د پاکستان رول د پامه غورځول شوی دی، او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دی چینلونه دي کینلونه دي داغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په دې اړه باندې سند ویلې.
د ازادي رادیو خبريال طاهر خان چې له اسلام آباد د اپ ډی اړه راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته دی یو نړیوال بولو چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستان هم غوښتنې خبره چې پر طالبانو د لخپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړي. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یو سولې غوښتونکو هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکو په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوه منی مای کې 15 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د ځل د موضوع چیرو چې ولې په افغانستان کې جګړې بیا سختې شوې دي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1015 صفر انرژي سړی خونی او زیرمتونونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونو 15.6 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه‌ای که تکمیل شده 5.6 میلیارد افغانۍ است که سوی حکومت افغانستان پرداخت شده.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ شوې ده. دغه سړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. دغه سړی خونی داسې مهال جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثرو بزګرو او باغلرونکو د خپلو محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو له کمښت څخه شکایت کوه. په بدخشان ولایت کې د 1015 ډالر په ارزښت د 10.2 کیلومتر کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لنډمهاله کاري زمینی رامسته شوی او ګټې اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نو موړی ول چې دغه کانال دغه خان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په جهلګزی کلی کې د 1015 ډالر په ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 2 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.9 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګټ پروګرام کوواک سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چاري په مخوري. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمای ورسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړ. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرسته سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمه هم شریک کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوز مرسته کړي وي. د یونیسف مشر زیاته کړي په ځلونه خبرداري ورکړي چې بیوزد هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرې نه خودل شي. هند د بیلګې په توګه یاد شوی چې نور هیوادونه هم ځان ته پرې خودل شي خای په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تیر یو شپه ورځ په کرونا د سباندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې لډلې تر 4,00 ډیر کسان مړ شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې امریکا ورسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وولو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکي میاشت په بریتانیا کې یو سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات ځان اړولې، خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ لګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. لکه د افغانستان د نورو برخو په څیر په لغمان کې هم ولسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی، خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسیدونکو دی، کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکړه شوی دی. د ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړې وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت، هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمیر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د پشان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالې ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان پالنګار او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو باندې د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډیر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت موږ غواړو چې دې په اړه کې به زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوچو چې موږ دغه خبرې شریکې کړو، خو بیا هم زموږ خبرې ته څوک غوږ نه نیسي. د لغمان ډیر شاید کار وغوښته ونکړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو تستونز جوړی نشي، هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حلارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یو ونی وړاندې د لغمان پالنګر ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلم اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یو پوستا او همداشان پالنګر کې د افغان ځواکونو یو کندک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یو کندک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي، خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤلانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلي پوستې بېل دې چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پریکړه وکړي. د لغمان اوسیدونکي او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی پالنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر لقبل اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤلانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤلانو ورسره منلی نه وای، ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته که چېرې ته امغانه نه کېږي او دا خلک بیا وږي او ټیکې پاره کېږي او بس هغه وشو بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو ساري رینګار ته
دا په داسې حال کې دا چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤلانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو، رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوختي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یارمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لښتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسولانه هم دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبرمنې خوایي، هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنی قومندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او نامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مخامت او خپلې خاورې او ولس څخه په کلکه دفاع کوي. موږ عملا اوس په الشانګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي، چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي، چې په دغه عملیاتو کې د حکومت درنه مرجوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځې اوربند اعلان کړ. خو نن یک شنبه چې د اختر څلورم ورځ ده او د شوي اوربند له مودې و ورځې وخته، تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یرمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
د غرض د خبرونه په دوهم نیمه کې د 15 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختې دوه پر عواملو ان ترخی. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي. په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېری پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې لامل نیوکې موجود دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو لامل د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډیر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نور الله مراد ازادي رډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
دو زر او نوی پیخ درلودی ترافیکی چه متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر پده که منگ دواجل شوی تلفات لرو، یو زر او سو پینزه نوی نفر منگ پده که تپیان لرو، او دغا حوادث متاسفانه چه پنکی پا دیار لسو نه نوی کال که دو زر او دو سو شپک دیرش پیخوی چه پاگه که یو زر او یو سلو نه ایش نفر واجل شوی او یو زر او نه سو شپک دیشتانه پده که تپیان منگلرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي. خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو لامل چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم خي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری.
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 15,901 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونول چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مې ولسم نه چا د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 2 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼ میشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په ورستۍ کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوی او ډیره اسانتیاوي هم برابر کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډیره یو سړکونو ټرافیکي نخې او اشاره نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمه ګڼل کیږي. کاتم حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه چنګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشواله او د غشان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان لمخې نه دي جوړ شوي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د 25 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکلنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پیل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ایزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنګي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حمله داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه صفی الله ستانګ زم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاستو هم د بحث په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوي، افغان شنون کې او فعال ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو، تر هغو به له اغلی اورزلا سره خبرې وکړو. اغلی اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځنی اوربند ولې تمدید نه شو، ستاسو نظر څه دی؟
مننه ستنه به سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پر کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملی کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډیر یو تبلیغاتی بڼه لري، نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوي وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې، یعنی د خلکو لخوا د سي استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو کولای شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دی وکولی شي اوربند، یعنی یو دایمي او دوامدار اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم ندي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي، یو څه مخکې کړي ورته. د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي، نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږیږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشي کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي، او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دوی هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده، او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه اغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړی پښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوي چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بل ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوي؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. څنګه چې زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شو، ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته سره له دې چې جنگ نه و، خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنگ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و له چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوشي، له اختر نه خوند نه اخلي او بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو لورو سره نږدې هم په ډیرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکار انتظار شیبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربنده موږ د مخکېموم ویلي وو، له اوربنده مخکېموم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میند خویند خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي و چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتیا، هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0 800 225 55 او 0 900 203 540 شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران، خپل ولسمشر اشرف غنی دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هیواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاحکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هیواد په ګاونډ باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ دغه شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې مونږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دې په فائده به وي، نه د دې په ضرر.
مننه ډاکټر اورزلا.
دا کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، سنځل لپاره یو لار د حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپختنه لاغوي مطرح کو، یو اوریدونکو په سکایپ باندې لرو، دوی ته بوار ورکو. مهرباني وکړئ خپل لاند نظر راته وای. موږ د اختر نو ورسته د جګړو په زیاتې دو خبرې کوو، دا چې د افغانستان راتلونکي بد سکیږي په موږ لاند مال کې.
افغان سلامت خبر صاحب تا او اغلی اشرف تا او ازادی ریډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پلی کېم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي موږ پروګرام د اختر نورسته د تاریخوالی په زیاتې دوه باندې لرو
موضوع می اوریدل دا
ښه
موضوع می اوریدل دا زما له د جګړې له دواړو خواو څخه د غوښتنه ده او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی مستند صاحب تاسو باور وکوي دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځي نور د خپل شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلي. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوي د ولس په خاطر او رحم وکوي په افغانانو باندې او پرې دې چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو لارې کا زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو لارې مشکل حلوي. نو حکومت نامه هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پرې دې چې دا د دوی کوم تړون چې دی که څه هم یو څه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرې دې چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
تړون طالبانو بل باندې مهرباني وکړي کوم ځای خبرې کوي
وعلیکم
السلام مهرباني وکړي
اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارکي وایم د قربان سم سپینې خبرې کوي واکه ان دلته درې ورځې وربان زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربان چې راغی خلک څه ناڅه ورته خوشاله و خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد به بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي بیا به څونه منډرې کېږي څونه ناویانې به کونډې کېږي بیا به څونه تور پیکان په خاو ککړېږي بیا به څونه یتیمان د بابا پر سر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنګ دی او خصوصا په یلمن کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلې نن په نیمرو کې ناستې دي پر ځانو باندې ټوکرانه څرخولي لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و دا ستي ولاجانه خلکو داسې بلې لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پېشکاري ورکوي. دغه وربند داسې وربند و خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک د توپک قرنچین غواړي د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندي اوسې قاري پښتونو له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ. له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستانه مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې مګر تاوتریخوالی لا زیات شو. چا د افغان ولس غږ وانه اورېده؟ څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کېږي ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان تمویلوي او هلته یې اډې دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزی صاحب نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې تقریبا 2 کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سول. کله غنه مخ کې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو ان له هغه وخت خدای نږدې یو نیم 200 کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د عسکر ترمنځ جنگ دی نه په کور دننه جنگ دی او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې د
د روس او د امریکای د پدانګری ډول اوس چې نوې چپر شروع شوی ده د چین او د امریکای د ګوري تاسو ګوري چې امریکای په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړ ته د غیر په مسلمانانو کار ال ته په تبت کې په دلای لاما او په دی خلکو کار ال ته په هانګ کانګ باندې کار لرل او دلته د چین لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل ون بیلډ ون روډ ده دا د چین لپاره حیاتی لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکای نه
فکر کوم د خغلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پختنه وکو اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوې دي ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنی شوې دي څه فکر کوي یوازې غندنی کار ورکوي کنه باید هداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر خېلم دي هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي یوازې غندنی نې کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضرور دي
مننه ستانګزه صاحب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ما اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینی ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډیر یو خونړی جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې د تروس نه دي توانې د لچ دغه جګړې په حق لباندې یو نتیجه ته ورسیږي یو بیان یو ورکی هغه تماشومان وجل کیږي په هر ورځ کې دغه په مقایسه باندې کومو ګورو په دواړو اخرنی پیخو کې خونړی او پیخو کې په افغانستان کې ان ملګری ملتونو امنیت شورا زر تر زر اعلانې په نشر وسپاره او خلکو خبر کړل چې دیو دا حادثه یا پیخي محکوموي نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیانات کې کوم فائدہ نه کیږي په دې چې افغانستان خلک اولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب ویل واقعا دا د افغان د اولس جګړه نه ده دا د طالب او د عسكر په ترمنځ یو جګړه نه ده دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په لسلوېختو کال کې نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګری ملتونو باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملی ډول باندې په کار واچي او دغه جګړې ته د پایڅه کې کېږي د دیو سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته د افغان خلکو سره دا نشته د افغانستان د حکومت سره د قدرت او صلاحیت نشته ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی نو دا غي د وجه نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه د عملی برخه کې کولی شي واخلی چې دغه ستونزه حل شي مونږ ولې د چي د سولې پروسې تر نامه لاندې کوم خبرې چې روان دي د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي لیکن افغان ولس ورس تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې په کلیو کې په باندو کې په مختلفو سیمو کې نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تما د ملګرو ملتونو نام دا غدې چې د خاص تور باندې د امنیت شورا لکه څنګه چې تاسو ویل دي هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولای شي چې په واقع ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي
پسیاسي دګر کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزاله. خاغلی خیبر ساس ټلیفون مخ کې بند سو کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لیک نورې مو کوي لاندې البته بیا بز بل پښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دی یوازې غندنی کار ور کوي چې هغه د اوس هغه يم د غندنی پیل کړی دی د افغانستان د جګړو.
ګوري ستانګزای صاحب دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي امارو له مخې افغانان وژل شوي دي چې 6 میلیونه نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولی تر هم نه کوي. امریکا کې نه چین کې نه روس کې او نه پاکستان کې چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د 15 صوبې په ډول د دې تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره د امریکې په وس هر څه دي هر څه کولای شي یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري یا نه درې ولی ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده د دې د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم د روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پی ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک یې دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو په شی ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط ګورې نږدې یو مېخ موږ له ملل متحد سره ناشته وکړله. موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندوی کوو دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو هغه ولکه کده خبره لا اخلي د افغانانو او د عملی کار خبره خو بيخي لري ده. یعنی دومره به تفاوتی ملل متحد له افغانستان سره روانه کړی ده کیه چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي چې امریکایان موږ نه امله د خپلې سیدې پر وسته کې متاځول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې ما په وس نه ده حال ده چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې
د یعقل مشتد انسانانو پستر دی ګورې پر دې وخت خو انسانانو پستر جنرات دی. خغلی خیبر مننه خغلی اغلی اورزلا لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي د هیل لپاره تشته لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا مننه
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د دې ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسكر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي دیو به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دیو د وټلو نه په نظامی وټلو نه نوینم ستونزه یا اندېښنې چې دی هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه څنګه په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه مرستو ته تدبیر وګد محل ضرورت لرو. نو هیلمن یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت باندې خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع.
مننه کوم د افغانستان د څارنې ورزونې د اداري مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر رزل اشرف نعمت له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم خاغلی خیبر یو نیم دغه وخت لرو کلند راته وای د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه پوتلو دي لاند کوی. مننه
د دنیا بخپل لوبي رواني ساتي په دې ځمکه زموږ هيله لخپل قام په خدا ده چې ګوره ومولي د لپڅلوش کولنو کې چې کوم محشر واغې په موږ راوسته ښه خبره ده چې زموږ خلک چې هر ځای دی هم دا وسم د دې جګړې په خلاف چې هر ځای دی دوی باید راووزي دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي چې سم سړک ترونه او تظاهر ونه کی ځان ښکارانه کې زده دی غواړم
اما از مش خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی په کوټونو نه نوتی په مساجدو نه نوتی دي ترغه چې خلک आवाज پورته نکي او سړک ترونه وزي پل ژغ داګیز نکي واټ ترونه وزي ترغه په دنیا از مش خبره نه اوري او ترغه یو قامي ولسی دوا کو قدرت رامن سنه چې دنیا از مش خبره په هیڅ صورت نه اوري نو شخه خبره دا ده او واقعي خبره دا ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شو خپل اوازونه سره یو ځای کړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 خیونیز بحث مور سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغږیدل چې د اختر اوربندولې اوږد نشو د افغانستان راتلونکي څه کیږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو. ځینې اوریدونکو ته مو هم وخت ورک.